ازادي راډیو د دې سات خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ تلاري په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیول شي. وړاندې مو په خبرونه کې له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې د شانګهای د سازمان د مرستو لښمنو خبرو او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر څرګندونې لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د ملي وحدت پر حکومت ټینګار وکړ. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د نړیوال جام نن افغانستان ته ورسیږي او له هوایي میدانه د ارګ ماڼۍ ته انتقال شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي ډاډر چې متحده ایالات به د اسلامي دولت په نوم یاغیانو سره د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف رامنځته کړي. د خبرونو تفصیل: تاجکستان په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان او تاجکستان د ولسمشرانو په غو دوه اړخیزه لیدنه کې شوې چې د شانګهای د همکاري او سازمان د سرمشیزي په څنډو کې وکړه. په دې لیدنه کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي د ملي یووالي حکومت نه یوازې د افغانستان د خلکو لپاره چې اوږده موده یې جګړې زغملي دي، بلکې د سیمې لپاره هم یو مهم رول لوبولی شي. انټرفاکس خبری آژانس وایي دواړو ولسمشرانو د دغې لیدنې پر مهال د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د همکاریو د دوام په اړه ډاډ ورکړ. په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ګډه پوله د امنیت او ثبات پر ټینګښت ټینګار شوی دی. د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې چې له افغانستان سره پوله لري، تر ټولو اوږده پوله له تاجکستان سره ده چې 1340 کیلومتره ده. پر دغه پوله هر کال څو ټنه نشه یي مواد نیول کیږي. د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي لوی میاشتې راهیسې د آسیا پراختیایي بانک سره د هرات فاریاب د حلقوي سړک د کار د بیا پیلېدو په اړه خبري دوام لري. د آسیا پراختیایي بانک د دغې پروژې مالي لګښت ورکوي. د هرات فاریاب د حلقوي سړک د جوړېدو قرارداد د میتیک ای سی سی په نوم له یوه ترکیې امریکایي شرکت سره لاسلیک شوی و. د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي دغه شرکت د پروژې د مجموعي لګښت 25% چې 100 میلیونه ډالره کېږي مخکې له مخکې اخیستی دي، خو اوس د پروژې کار په ټپه درېدلی او د دې شرکت مسؤولان له افغانستان څخه وتلي دي. دغه شرکت افغان حکومت ملامتوي چې د دوی امنیت یې نه دی ټینګ کړی او د قرارداد د فسخه کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د وزیرانو شورا تېره اونۍ د فوایدامي، مالی او اقتصاد او عدلي وزارتونه معذف کړل چې دا موضوع تعقیب کړي او د آسیا له پراختیایي بانک څخه یې غوښتي چې دغه شرکت د پروژې بیا پیلېدو ته اړ باسي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ د نړیوال جام اتل نړیوالي اتلولۍ جام لپاره پراخ پروګرامونه په پام کې نیولي دي او د افغانستان د خلکو غواړي چې له دوی سره یو ځای د دې جام هرکلی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دغه جام به نن غرمه کابل ته ورسیږي.
من د ټولو افغانانو لپاره ډېر د خوښۍ خبر ده چې د لومړي ځل لپاره نړیوال جام افغانستان ته راوځي. د افغانستان کرکټ بورډ د خپلو ټولو هیوادوالو نه دا غوښتنه کوي چې د دغې ادارې سره د ملي کرکټ اتلانو سره د کرکټ دغه نړیوال جام چې افغانستان ته راوړل کېږي ښه راغلاست ته یې د مرناوي پر لور ورشي. نړیوال ته موږ وښیو چې په افغانستان کې د افغانان د لوبې سره بخصوص د کرکټ سره ډېر زیات شوق لري.
فرید هوتک زیاته کړه دغه جام د افغانستان د کرکټ لوبغاړو لخوا د کابل له هوایي ډګر څخه د ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړل کیږي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي پاکستان د کراچۍ په بندر کې د وروستي برید په تړاو د سمندري قواو لږ تر لږه درې افسران نیولې دي. د سپتمبر په 16 نیټه په دغه برید کې یو د کشتۍ کارکونکي او دوه تنه برید کونکي وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو څلور تنه تورن برید کونکي نیولې دي. دغه هیواد د امنیتي چارواکو په وینا ویل شوي دي چې د سمندري قواو درې افسران روانونه په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې داسې مهال نیول شوي چې افغانستان ته د تشتیدو هڅه کوله. پاکستاني طالبانو او په جنوبي اسیا کې د القاعده نوی څنګه دواړو د دې برید مسولیت منلی وو او ویلي وو چې له داخله له دوی سره مرسته شوې وه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د سپتمبر پر 9 پارلمان ته ویلي وو چې برید کوونکو د دغه هیواد له سمندري قواو څخه حمایه کېدل. بلورته به پاکستاني محکمې پښپښو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اعدام حکم کړی دی. راپورونه وایي وي پاکستاني محکمې حکم کړی هغه کس چې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی باید راتلونکې اونۍ په دار شي. په راولپنډي کې د ډیلا زندان د یوه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی په حواله ویل شوي دي چې دغه اعدام به د سپتمبر په 13 ترسره شي. شعیب سرور په 1998 کال کې په اعدام محکوم شوی و. د هغه د استناف غوښتنه رد شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د اټکل له مخې په پاکستان کې څه باندې 80,000 کسان په اعدام محکوم شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ډاډه دی چې متحده ایالات به د اسلامي دولت په نوم یاغیانو سره د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف رامنځته کړي. جان کیری پرون په انقره کې د وینا پر مهال وویل چې دا به له وخته مخکې وي چې په دې ائتلاف کې د هر هیواد رول تنظیم شي. هغه دغه راز وویل په داسې حال کې چې په عراق کې د جهادي ډلو د ماتولو لپاره د اقداماتو د تنظیم چارې ترسره کیږي د ایران لپاره به مناسبه نه وي چې د سپتمبر په 13 د پاریس په غونډه کې ګډون وکړي. پرون په بغداد کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وویل هیواد یې لیواله دی چې د اسلامي دولت په نوم یاغیانو په وړاندې جګړه کې عراق ته نوري پوځي مرستې هم برابرې کړي. اولان د دې پوښتنې په ځواب کې چې فرانسه به په عراق کې هوایي بریدونه وکړي وویل چې پاریس په مناسب وخت کې پر دغه پریکړه وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې امریکا د سپتمبر له 12 راهیسې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره په جګړه کې ده. جوش ارنست پرون ناوخته په واشنگتن کې وویل متحده ایالات د عراق او شام اسلامي دولت سره په هغه ډول جګړه کې دی چې له القاعدې او په ټوله نړۍ کې د القاعدې د متحدینو سره و. له ازادي راډیو خبرونه اوري. اروپایي ټولنې او اوکراین په خپلو کې د هر اړخیزې آزادي سوداګرۍ د تړون غوښتنه د 2015 کال د ډسمبر 1 نیټې ته وځنډوله. د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د چارو کمشنر کارل دی ګوټ پرون په بروکسل کې وویل چې لا هم د اروپا مارکیټونه د اوکراین د ټوکو پر مخ تر هغو خلاص شي چې دغه تړون عملي کیشي. نوموړی په بروکسل کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن او د روسیې د اقتصادي پراختیا له وزیر الکسی بولیکوف سره تر خبرو وروسته دا څرګندونې وکړې. واتیکان وای پاپ فرانسیس په نومبر په وروستیو کې ترکیه ته سفر وکړي. د سفر وروسته له هغه رسمي بڼه غوره کړه چې پرون واتیکان د ترکیې د ولسمشر لخوا بلنه ترلاسه کړه. تمه ده پاپ فرانسیس د نومبر پر 1 په استانبول کې وي چې د نړۍ د ارتودوکس مسیحیانو له روحاني مشر سره د دوی یو مهم جشن ولمانځي. دا سفر به پاپ فرانسیس ته دا چانس ورکړي چې داسې مال یو اسلامي هیواد وویني چې په عراق کې اکثر مسیحیان د اسلامي دولت په نوم یاغیانو لخوا په نقشه کیږي. ټاکل شوې ده د سپتمبر پر 1 البانیا ته هم پاپ سفر وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د شانګهای د همکاري سازمان غړیو له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې پر مرستو ټینګار وکړ. پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مشر څرګندونې هم خبرو.
روز یک شنبه ان شاء الله روز اخیری تفتیش است.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظر هم د انتخاباتو د زرندول شویو نتیجو په اړه پرې خبرونه کې اوریدل شي. او پرې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو چې په هغه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ازادي راډیو اوریدونکو د انتخاباتو په اړه خپل پیغامونه ثبت کړي دي. دا به هم واوري چې د پاکستان پوځ یو ځل بیا افغانستان تورن کړ چې د پاکستاني طالبانو مشر ته یې پناه ورکړې ده. د شانګهای د همکاري سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه اندیښنه شوډلې او دا احتمال هم ویني چې دغه ناکراری ګاونډیو هیوادونو ته وغځي شي. دا خبره د جمعې پر ورځ د شانګهای د همکاري سازمان په 14 سرمشیز کې وشوه. دغه غونډه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه چې د اجنډا له اساسي موضوعاتو څخه د افغانستان مسله وه. د شانګهای د همکاري سازمان غړیو له افغانستان سره د مالی او پوځي مرستې پر یو پروګرام موافقه کړې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د شانګهای د همکاري سازمان په څوارلسمه غونډه کې له افغانستان سره د مرستو خبره وروسته لاغه مطرحوي چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. دغو مشرانو د جمعې پر ورځ د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د شانګهای د همکاري سازمان په څوارلسمه کلنۍ غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې او ولسمشر کرزي ته یې ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به مالي او پوځي مرستې وکړي. په دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریال فرهاد میلا د دغه ټکو په یادولو سره د ایران د ولسمشر هغه څرګندونو ته اشاره کوي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه وکړي. د وی هغه څه چې ښاغلی حسن روحانی د افغانستان په اړه وویل دا و چې کله نور هیوادونه د افغانستان د امنیت او تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کوي دا ټکي ډیر لږ یادوي چې په دې مبارزه کې اقتصادي او حمایوي مرستې چې وکولای سي د افغانستان اقتصاد پر پښو ودروي او دا هیواد راپورته کړي په خپل د تروریزم په وړاندې یوه ډیره موثره مبارزه ده. دوی یو پروګرام آماده کوي چې د افغانستان له حکومت سره مالي او پوځي مرستې پکې شامل دي. نوموړي د دې مرستو په اړه نور جزئیات ورنکړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی دغه راز د شانګهای د سرمشریزي په څنډو کې له ولسمشر کرزي سره په جلا خبرو کې ډاډ ورکړی چې هیواد یې له افغانستان سره په هر برخه کې همکاري ته چمتو دی. دغه راز د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف هم د شانګهای په غونډه کې ویلي چې د افغانستان سوله یوازې د پوځي لارې نسي تامینېدلی. دوی وایي ټول هغه لوري چې د افغانستان د ستونزې هوارې ته لیواله دي په یوازې یوې خبرې ډاډه دي، هغه دا چې ممکنه نه ده په افغانستان کې د پوځي لارې سوله راوستل سي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر دفتر لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر کرزي د شانګهای په غونډه کې تروریزم او افراطیت د ټولې سیمې لپاره ستونزه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې د دې ستونزو پر خلاف باید په ګډه مبارزه وسي. په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله لیکل شوي چې وایي د تروریزم او افراطیت ریښې د افغانستان د باندې دي او د بهرني سیاست تر نامه لاندې له تروریزم څخه ګټه اخیستل د هیچا په ګټه نه دی. د روان کال لپاره د شانګهای د همکاري سازمان دورې مشري تاجکستان کوله او د راتلونکي کال لپاره یې مشري روسیه ته ورکړل شوې ده. ټاکل شوې ده د دې سازمان 15 کلنۍ غونډه د روسیې په اوفا ښار کې ترسره شي. روسي چارواکي وایي تر دې وروسته به د شانګهای د همکاري سازمان د پراخېدو لپاره هڅې وسي چې نورو هیوادونو ته د غړیتوب د ورکولو زمینه برابره شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش د بشپړېدو اعلان د یو لړ تخنیکي ستونزو له امله وځنډېده. د دې کمیسیون رئیس یوسف نورستانی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ټولو رایو د تفتیش د بشپړېدو اعلان به د جمعې پر ورځ وکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس یوسف نورستانی وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو بشپړ تفتیش به د یک شنبه په ورځ اعلان شي. نورستانی د جمعې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د یو لړ تخنیکی ستونزو له امله ونه توانېدل چې د انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش بشپړېدل لژبنې سره سم اعلان کړي. د وویل دا اعلان به د 415 محلونو د رایو د بیا تفتیش وروسته وشي.
تشخیص علمی 405 صندوق جریان داره.
د 415 محلونو د رایو تفتیش روان دی. زمون همکاران په ګودامونو کې د دې صندوقونو په لټه کې دي. هیله ده د رایو د تفتیش د نتیجې اعلان زمون په نهمه ناسته کې وشي. د یک شنبه ورځ ان شاء الله د تفتیش وروستۍ ورځ ده.
روز یک شنبه ان شاء الله روز آخري تفتیش است.
نورستانی وویل یاد 415 محلونه یو ډیر شو ولایتونو پورې اړه لري. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې و چې د انتخاباتو د ټولو رای د تفتیش بشپړېدل به د جمعې په ورځ اعلان کړي. د دې کمیسیون مسؤلینو وویل د یادو 415 محلونو د رایو بیا تفتیش به د انتخاباتو د پروسې پر شفافیت مثبت اثر وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دا هم وویل چې د رایو د تفتیش پروسه د کورنۍ او بهرنۍ سارونکو او د ملګرو ملتونو د سازمان د استازیو په موجودیت کې په شفافه توګه پر مخ تللې او هیله ده چې دواړه کاندیدان نتایج ومني.
هیچ دلیل دیگه نمانده که ستادهای انتخاباتی کاندید صاحبای محترم نتیجه این تفتیش نپذیرند.
نور هیچ دلیل نده پاتی چه ده محترم و کاندیدان و انتخاباتی تیمونه ده ده تفتیش نتیجه و نمانی. زکا کم چکلیستونه او میارونه چه حقوی پیشنهاد کری و ده سارونکو او ده نریوال طولن لخوا ومنل شول. همدارنګ د ملګرو ملتو استازو او ملي او نړیوال سارونکو دا تفتیش بررسی کړی دی.
تفتیش بررسی کردن
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وای چې د رایو د تفتیش د بشپړېدو له اعلان وروسته به د تفتیش نتیجه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د 48 ساعتونو لپاره واستول شي سو د رایو تفتیش او د کاندیدانو شکایتونه بررسی کړي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
له نورستان څخه مو پرون دا راپور درلود چې د دارالمعلمین لپاره د لیلې ودانۍ جوړې شي او په دا ودانۍ د پوهنې د وزارت لخوا د 40 میلیونه او 65 لک افغانیو په لګښت جوړې شي. خو اوس خبر لرو چې په نورستان کې د دوه ډول ودانیو د جوړېدو په ترڅ کې اختلاس ډېر کیږي. له خپل خبریال روح الله انوري څخه به واورو چې په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، دغه د اداري فساد مسله د معارف په برخه کې څه ډول ده په نورستان کې؟
شبر سر تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. سهار مو بخیر. دغه پخوا د سیو چې دلته پی آر ټی او نور مرستندوی ادارو کارونه کول، په کابل کې به قراردادونه وشو او شرکت والا قراردادی به نورستان ته هم نه راته. خلک داسې وایي او مسؤولین هم داسې وایي چې پخوا داسې دغه و رواج جوړ شوی دلته د نورو ځایونو عکسونه به یې وړل، تعمیرونو عکسونه چې دلته موږ تعمیر جوړ کړی دی او پیسې به یې ویستلې، مرستندویانو به پیسې ویستې، وزارت نه به پیسې واخیستلې، ویل به یې چې دا موږ دغه ودانۍ جوړه کړې ده. خو په حقیقت کې نورستان ته به سرم نه ښکاره کاوه، هلته به هیڅ نه دي شوي. اوس چې ما د نورستان د والي نه پوښتنه وکړله، هغه وایي چې پخوا دغه شی موجود و، موږ هم دا تاییدوو چې دغسې مشکلات و، موږ ته هم دغسې خبرونه را رسېدلي و، خو اوس دغه مشکلات نشته دی او فقط هر څه چې کېږي که وزارت یې کوي، کومه مرستندوی اداره یې کوي، مرسته کوي د مکتبونو دپاره، د ودانو دپاره، نو هغه به لومړی ریاست سره خبرې کوي، د نورستان پوهن ریاست سره، ولایت سره، او بیا وروسته د هغې نه به دغه هغه سره قرارداد کېږي. یعنی اوس وایي چې موږ دغه شیانو مخه نیولې، خو پخوا دغه ترسره شوي دي. شیبر صاحب، په نورستان کې ټول 240 ښوونځي دي چې په هغې کې 90% ښوونځي ودانۍ نه لري او خل ماشومان د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. څوک د ونو لاندې ناست دي، څوک په کرایي کوټو کې ناست دي. نورستان کې داسې کورونه هم نشته چې هلته سړی په کرایي ونیسي چې 10-12 خونې ولري. نو دغه ماشومان او زده کوونکي چې نجونې هم پکې دي، د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او د نورو ودانیو د جوړولو زیات اړتیا ده.
انوری صاحب، تاسو د نورستان د والی په وینا وویل چې هغه وایي د معارف په برخه کې مخکې درغلی شوی دی او اداري فساد شوی دی. والی دا ونه ویل چې په دې ارتباط تر اوسه پورې د خپل ولایت په وخت باندې څوک نیولی دی؟
نه، تر اوسه پورې په دې اړه څوک نه دي نیولی، خو موږ اړوندو مرجو ته خپل عریضې ورکړې دي تر څو هغه شرکتونو ته چې دوی قراردادونه ورکړي دي هغه موږ ته راوپیژني او ونیول شي او هغوی سره حساب وشي چې ولې د یو ولایت په نوم باندې، د مکتب په نوم باندې پیسې ایستل شوې خو یوه خښته یا یوه تیږه هم نه دی ښودل شوې. وایي موږ هڅې شروع کړي تر څو هغه کسان چې هغوی فساد کړی دی هغه د قانون منګولو ته وسپارو.
رهولان وری د ازادي راډیو خبريال مننه. و موریدل چې په نورستان کې د نورستان د والی په وینا مخکې د معارف د ودانیو په برخه کې پراخه درغلي شوې ده، خو تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې څوک نه دی نیول شوی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه مطالب خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان په اړه ولیکنه کړې او په سرلیک کې وایي ټول هغه خبرونه چې له کابل راځي په ویر او بیزاری پورې محدود نه دي. دا خبرونه په باور دا سم ده چې د افغانستان انتخاباتي کړکیچ یو داسې پړاو ته رسیدلی چې د منلو نه دی. دې کړکیچ د افغانستان اقتصاد ته درون ګزار ورکړی. طالبان زړه ورکړي چې خپل بریدونه زیات کړي. له بلې خوا داسې خبرونه هم را رسیږي چې امریکا په افغانستان کې د صفر پر انتخاب غور کوي چې که تایید شي نو ټول سرتیري له افغانستان نه وباسي. خبرونه زیاتوي دا سمه ده چې یو افغانستان چې مشر ونه لري او ماتیدونکي نظامي ځواکونه ولري کېدای شي چې دا هیواد د قومي اختلافاتو خواته ولاړ شي. ته بندې خبرو د خلکو احساسات پارولي او ټولو ته د خبرونو لوستل او اوریدل په زړه پورې دي. خو د فارن پالیسی خبرونه زیاتوي پر دې سربیره داسې هیلې هم شته چې وسنۍ په ټپه درېدلې حالت له مثبتو نتیجو سره پای ومومي، ځکه دواړه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله هغه تاوان درکوي چې وسنۍ وضعیت د افغانستان اقتصاد ته پیښ کړي او د بهرنیو مرستو د بندېدو په راتلونکي هم دواړه خبر دي. دویم دا چې اشرف غنی او عبدالله دواړو ژمنه کړې چې له واشنګټن سره امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کوي، نو په داسې حالت کې که چیرې د صفر انتخاب مطرح وي ولې امریکا د یو داسې تړون پر لاسلیک ټینګار کوي؟ پر دې سربیره د خبرونې په وینا لا هم کافي وخت شته چې دواړه لوري بالاخره یوې نتیجې ته ورسیږي. دریم ټکی چې خبرونې ورته اشاره کړې دا ده چې هر څومره چې افغانستان بحران وکت شي اقتصادي او سیاسي بحران هم په دې هیواد کې ژورېږي. دواړه کاندیدان په دې هم پوهیږي که په داسې وضعیت کې بیا دوی ګټونکي هم شي له لا ډېر ستونزو سره به مخ وي. لا هم دې کبل هڅه کوي چې د هواري لاره پیدا کړي. د خبرونې په باور دې ستونزو ته په پام به اشرف غنی او عبدالله ډېر ځان غوښتونکي وي چې که افغانستان په یو داسې وضعیت کې ګوري او دوی د خپلو شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د افغانستان ملي ګټې دې له پامه وغورځوي. فارن پالیسی خبرونه وایي هیڅوک دا نه وایي چې یو ښه پای ته رسیدل به اسانه کار وي، خو داسې امکان شته او د امریکا متحده ایالات کولی شي له دواړو کاندیدانو سره په اړیکو په دې برخه کې د بریالیتوب امکان زیات کړي. د ګلف نیوز په نوم خبرونې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د پاکستاني څېړونکي رحیم الله یوسفزي لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو افغان کاندیدانو سره د امریکا پر پرلهپسې اړیکو ټینګار کړی. رحیم الله یوسفزی هم په افغانستان کې روان کړکېچن حالت ته اشاره کوي او وایي ښایي دا وضعیت د خلکو په ذهنونو کې داسې خطرونه ترسیم کړي چې ګوندې افغانستان یو وار بیا د کورنۍ جګړې خواته ځي او یا د پښتون، تاجک او نورو قومونو په نوم ویشل کېږي. خو د رحیم الله یوسفزی په وینا دا له امکان نه لري، ځکه افغانان وطن دوسته دي او هیڅکله به اجازه ور نه کړي چې تاریخي کوری وویشل شي. له بل پلوه ټول هغه کسان چې د اشرف غنی او عبدالله په پلوي رای ورکړي دې ته چمتو نه دي چې د همدوی په پلوي د یو بل په وړاندې ودرېږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د فارن پالیسی خبرونې په وینا واوریدل چې د افغانستان د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان پرې خبر دي چې انتخاباتي لانجې د افغانانو اقتصاد ځپلی دی. د دغو انتخاباتو د ځنډول شویو نتیجو د اغیزو په اړه په کونړ کې د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو نه
نو مینه سیلولاد د سادهباد سیدونکو ایمه، نو دغه انتخابات چې تقریبا شپږو میاشتې ونیولې د ټول هیواد اقتصادي حالات ډېر د ګواښ سره مخ کړی دی. ټول کاروبارونه په ټپه ولاړ دي، کاروبارونه نشته دی، وظیفې نشته دی. زیاتره زموږ ځوانان، زه خپله د یو ځوان په صفت باندې دغه یو کال کېږي له پوهنتون څخه فارغ شوی یم، وظیفه نه لرم. موږ چې هر دفتر ته لاړ شو کوم وظیفې دپاره د عریضه وکړو، درخواست وکړو یا یو وظیفه اخلو، نو هغوی موږ ته دا وایي چې لږ صبر وکړئ تر څو دغه جمهور رئیس وټاکل شي. زموږ کارونه په ټپه ولاړ دي، زموږ پروژې نشته دی. نو همدغه وجه ده زموږ اقتصادي حالات بیخي صفر سره ضرب دي. دغه دوه کمیسیونونه چې دوی باید خپل واکونه او صلاحیتونه باید وپیژني، د چا د ګواښونو څخه ونه ویریږي. دوی باید زر تر زره دغه پایلې اعلان کړي. او
نوم مې سفی الله دی او د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکی یم، د اقتصاد پوهنځي محصل یم. دا فایل چې زندګی د په درسونو باندې 100% اغیزه پرستلې دي. محصلین چې یو قسم پانتون ته سم ناراضي کپ یو سینب کې 50 کسان شل کسان هم ناراضي، 15 سم ناراضي، نو کدا غ پایلې زر تر زره اعلان شي او زمونږ لپاره رئیس جمهور وټاکل شي او هغه به ته کارونه شروع کړي، نو هر څه به سم شي.
زمانو محمد وایر د مرکز اوسیدونکو، نو زمونږ په کاروبار باندې ډیر اثر غورځولې دي. ان دکانداریګان به صفر دي، مخکې به چې د 10,000 شل زره په سودا کېدله، اوس د 2,000 3,000 کله زر روپی کله 200 کله د شورزا شي بيخي سودا ونی شي نو خلک ډیر خپه دي ډیر ستومانه دي مونږ ته دا غوښتنه ده د افغانستان په خلکو باندې رحم وکي زړه وسيزي د انتخاباتو د کمیسیون نه زمونږ دا غوښتنه ده زر تر زر به د ریاست جمهوریت د پاره شي کوم کس رای ګټلی هغه زر تر زر به اعلان کی کوي اعلان نه کینو د افغانستان حالت نورم خرابيږي امنیت ورځ ورځ خرابيږي هر ورځ زمونږ د ملي اردو د ملي پولیسو نور بی ګناه خلک
په کونړ کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې د افغانستان د ولسمشۍ د ځنډول شویو انتخاباتو د نتیجو په ارتباط اورېدې. وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه لرو چې هلته هم یو شمېر پیغامونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په ارتباط دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سحر لو د ماشام تر وبجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پل علم پارون او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 پاکه صفه اوریدل شي. د پکتیا ولایت د سمکنیو ولسوال وسلوالو طالبانو په لار کې له موټره پرون کوست کړ او وې تښتاوه. په دې اړه نور حل سیمې زموږ د همکار د اوتپان پراپور کې
د پکتیا څمکنې ولسوالۍ ولسوال سالم احمد احساس د جمعې ورځې له ماسپښین څخه وروسته د ګردیز او څمکنې ولسوالۍ پر غځېدلې لویه لاره وسلوالو له موټره کوس کړ او ژوندې له ځان سره بېولی دی. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې ولسوال سالم احمد احساس د جمعې په ورځ غوښتل چې له څمکنې څخه تر ګردیز پورې پر روان کتار کې یو ځای شي، خو د نوموړي موټر له کتار څخه مخکې شوی او نوموړی د کړکین خولې په سیمه کې د نامعلومو کسانو له لورې له موټر څخه کوس شوی لسیمه څخه تختول شوای دی. دا پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی اوریا خیل ازادي رادیو سره د ټلیفوني اړیکې پترڅ کې وویل
ټول لازمه کی خبر سوچ ولسوال سي د څمکنۍ خون را روان و د دې ځان قطار زده تنظیم کی د موټر مخ راغله او پلاره کې موټر سړک په سر پاتې و. جناب ولسوال صاحب نو روسه لغه ماونس دی ولایت دې څمکنۍ له خوره ته نو قوتونه مو سره و دوی چې د موټر دلته په ساحه کې زمنګ قوتونه ځای په ځای دي ماونس تر مشري لاندې
نوموړي دا هم وویل چې د ولسوال سالم احمد احساس د پلټنې لپاره په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي او دوی له بهرنیو مرستندویو ځواکونو څخه هم د هوایي مرستې غوښتنه کړې چې ورسره د ولسوال په لټه پیل شویو عملیاتو کې ونډه واخلي. د دغه یرغمل شوي ولسوال سالم احمد په اړه د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې تایید کړې چې ولسوال دوی د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس پر لاره کې له موټره کوس کړی او له ځان سره بېولی دی. هېر دې نه وي چې څو ورځې وړاندې د څمکنیو او ګردیز ترمنځ په غځېدلې لویه لاره دوه تنه د ملي امنیت کارکوونکي هم له موټرونو څخه کوس کړل شوي او له څو ورځو وروسته یې په سیدکرم ولسوالۍ کې جسدونه وموندل شول.
په کندهار کې د ملي اردو د سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د جنوب په کچه د 215 اتل قولي اردو قمنداني چارواکو وویل چې د افغان پوز ښه روزنه او تجهیز د دې سبب شوی چې د وسلوالو مخالفانو زیاتې حملې شنډې شي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د ملي اردو پوځي چارواکي وایي چې د خپل سرتیرو د شی روزنی په ماټه تر ټولو زیات په سرحدونو کې د مخالفینو د زنجیر بریدونو مخنیوي کړي. د دوی په وینا چې د ملي اردو سرتیرو د روزنی په لړ کې په نوښتمه دوره کې شاوخوا تاوی بریډ ملان فارغ او خپل دندو ته استانسول. د 215 متل کلی اردو د نظامی زده کړو د مرکز مسولین وایي چې د هغه سربازان دي چې مخکې د ملي اردو په جزو تامونو او کتابتو کې د سربازان په توګه دندې ترسره کولې. د دوی په وینا چې یادو سرتیرو په خپلو کارونو کې د مسولیت د ښه درک په اساس لورونې د برید ملانو په کورسونو کې د غزمې کمین شاري عملیاتو د شپې د قرارګاو ایجاد او د روغتیا په برخه کې زده کړې ترسره کړي.
مردمایی که تعلیمات خوب نظامی را در دوره تعلیمات ابتدایی در مراکز تعلیمی اردوی ملی افغانستان فرا گرفته بودین، بالاخره از طرف جستامایتان من حیث کسایی که لیاقت بریدملی را دارین معرفی شدین.
دا د نظامی زدکلو څخه د بریدملانو د فراغت نوښتمه دوره ده چې پر مهال یې لسګونه سرتیري فارغیږي. نړیواله ټولنه وایي چې د 2014 کال د پیل څخه افغان سرتیرو ته د پوځ معیاري زدکړې او د وسلو ورکړه پیل کړې ده.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د آزادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستنګزي څخه اورو.
تاجکستان په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو ملاتړ کوي. د خبره د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د شانګهای سازمان په سرمشري ځکه کړې ده. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د څمکنی ولسوال صالح محمد احساس له پرون مسپښین راهیسې د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ جام د راتګ لپاره پراخ پروګرامونه په پام کې نیولي او د افغانستان له خلکو غواړي چې له دوی سره یوځای د دې جام هرکلی وکړي. یوې پاکستانی محکمې په شپږو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د اعدام حکم کړی دی. د بلې خوا راپورونه وایي پاکستان د کراچي په بندر کې د وروستي برید په تړاو د سمندري قواو لږ تر لږه درې افسران نیولي دي. او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ډاډه دی چې متحده ایالات به د اسلامي دولت په نوم یاغیانو سره د جګړې لپاره یو پراخ ائتلاف رامنځته کړي.
پاکستانی پوځوایي چې د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله په ګډون د دې تحریک ډیری غړي په افغانستان کې دي او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه د تروریستي بریدونو رهبري کوي. د پاکستانی پوځویان جنرال سلیم باجوه د جمعې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې له افغان دولت سره د مولا فضل الله موضوع راپورته کړي او تر هغې به یې راپورته کوي تر څو چې مولا فضل الله یا پاکستان ته نه وي سپارلی او یا هم وژل شوی نه وي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې.
پاکستانی پوز وایي چې د وسلوالو پاکستانی طالبانو مشر مولا فضل الله او دغه ډیری ملګری په افغانستان کې پټ دي او لاغه ځای په پاکستان کې دننه تروریستي فعالیتونه کوي. د پاکستانی پوز د مطبوعاتي څانګې مشر جنرال اسم باجوا د جمعې پر ورځ د پنجاب ایالت په پینډی ښار کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال تور لګاوه چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې ډیری وسلوال افغانستان ته تښتېدلي او لاغه ځای پر پاکستاني ځواکونو بریدونه کوي. باجوا همدارا زیاته کړه چې سمو د وړاندې په سواد کې د شورا په نامه د ترهګرو یو لس کسي د ډلې نیولې چې پر ملالی یوسف زئی او داغی پر ملګرو کائنات او شازیه په برید کې ککړول. د پاکستانی پوز وایان زیاتوی چې افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې د مولا فضل الله مسله پورته کړي او په خبره چې تر څو هغه پاکستان ته نوې سپارل شوی تر هغې به افغان دولت سره پر دې موضوع بحث کوي.
اب یہ کھلی حقیقت ہے کہ مولا فضل اللہ اور ٹی ٹی پی کے دیگر دہشت گرد افغانستان
میں دی وای دا افکار حقیقت دی چې مولا فضل الله او تحریک طالبان پاکستان نور تورستان افغانستان څخه په پاکستان کې دننه تورستي بریدونه رهبری کوي. مونږ له افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو او پوزي چینلونو د لارې د مولا فضل الله موضوع راپورته کړی دا او تر څو چې هغه پاکستان ته نه سپارل شوی او یا هم وژل شوی نه وي له افغان دولت سره به پرې بحث روان وي. پاکستاني پوز په داسې حال کې له افغان خاورې څخه پر پاکستان د وسلوالو بریدونه تور لګوي چې افغان دولت تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او همداراز وایي چې بهرنیو ترهګرو ته پناه ورکول د افغانستان پالیسی نه ده بلکې دا هیواد په خپل د تروریزم ښکار دی. که څه هم پاکستانی ځواکونو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دغه عملیاتو کې د پاکستانی طالبانو په ګډون هغه ټول وسلوال په نښه کوي چې په افغانستان کې هم تروریستي فعالیتونه کوي، خو افغان دولت بیا دا ادعا نه مني او وایي چې په دې عملیاتو کې هغه وسلوال نه په نښه کیږي چې په افغانستان کې ترهګري کوي. خو جنرال سلیم باجوا په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات کامیاب بلل او ویل چې د وروستي وسلوال تر ختمېدو به پاره مکینه ني.
آپریشن ضرب عزم پلان کے مطابق
دی وای ضرب عزم پوزی عملیات په کامیابی سره روان دي. په شمالي وزیرستان ډیره سیمه مولا تر هغه پاکی کړی دي او ډاډ درکوي چې د عملیات به دروستي تر هغه تر ختمې کمیدو دوام ولري. هغه زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو سربیره په ځینو خاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هدفي عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې یو شمېر تورستان وجلي او ګڼ شمېر نور یې نیولې دي. دا یادونه ورده چې پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون 15 نیټې رئیس په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد د ضربیا ضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون د 910 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. خو خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د پاکستاني ځواکونو د دې ادعا پخلی نه دی کړی، ځکه چې دوی شمالي وزیرستان ته خبریالان او ځایي خلک نه ورپرېږدي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې مو په خبرونه کې د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې د انرژي په برخه کې لوی و نوي کشف خبرو، خو اوس بیا هم یو نړیواله مسله لرو. اروپایي ټولنې او اوکراین په خپلو کې د هر اړخیزې آزادې سوداګرۍ د تړون غوښتنه د 2015 کال د دسمبر 1 نیټې ته وځنډوله. د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ چارو کمشنر کارل دی ګوډ پرون وویل چې لا هم د اروپا مارکیټونه د اوکراین د موادو پر مخ تر هغو خلاص چې دغه تړون عملي کیږي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر پورا پور کې
د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ چارو کمشنر کارل دی ګوډ دا څرګندونه په بروکسل کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پاولو کلیمکین او د روسي د اقتصادي پراختیا وزیر الکسی یولیو کې سره تر خبرو وروسته وکړه. هغه زیاته کړه دا 15 میاشتنی ځنډ په درې سره لورو ته د وخت ورکړي چې د نویو نظرونو او وړاندیزونو سره راسي او پر دې غور وکړي چې د روسیې له لوري له راپورته کېدونکو اندېښنو سره څه ډول چلند وکړي. د ګوخت ویلي دا ګام د اوکراین د ثبات بشپړ ملاتړ د هڅو یوه برخه ده. دغه څرګندونې وروسته لاغه سوي چې اروپایي ټولنې او امریکا پر روسیه نوی بندیزونه ولګول. دوی روسیه تورنوي چې د اوکراین په بحران کې ښکېله ده، خو روسیه دا تورنه ردوي. دوی ګوښت وویل چې د دغه تړون ځنډول به د اوکراین او اروپا په پارلمان کې تصویب سي.
My understanding is that
دوی زما ګمان ده چې دواړه هم د اوکراین او هم د اروپا پارلمان به راتلونکي اونۍ دغه ځنډ تصویب کړي، خو دا په دې پورې اړه لري. د سپتمبر پر 12 د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د دې تړون د ځنډولو پلان یو داسې تاریخي شیبه وبلله چې وایي د هیواد راتلونکي تعریفوي. په همدې حال کې د اروپایي کمیسیون د مشر خوز مانویل بروسو له قوله ویل سوي چې وایي اروپایي ټولنه آماده ده چې په راتلونکو اونیو کې اوکراین ته د پورونو د یوې برخې په توګه 8 میلیونه یورو ورکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې باروسو دا خبره په خپل هغه وینا پاڼه کې لیکلې چې د اوکراین په پلازمینه کیف کې یو کانفرنس ته وړاندې کوي. د رویټرز په خبره د باروسو په وینا کې راغلي چې 600 میلیونه یورو لوړاندې ورکړل سوي او 8 میلیونه یورو به راتلونکي میاشت کې ورکړل سي، خو ځینې شرایط شته چې باید ترسره سي، په ځانګړي ډول د اقتصادي ریفورم او د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې. د ده غمرستو یو برخه ده چې د روان کال په سر کې د اوکراین د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره اعلان شوی و.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له د ماشام تر اوبه جو پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې خپري شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سره شوی پیغامونه خبره کړو، د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت سروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د استرالیا د ویلیسیز د کوون کې د سی سیار ماشين جوړ کړی چې پاکي او بو تصفیه کوي او انرژي تولیدوي. ولسکلنه سینیتیا سنگ نګلم هله لري چې د دې لوري جوړ شوی ماشين به چې هم د ژوند د چاپیریال لپاره شړای او هم اقتصادي په نړۍ کې د اوبو او انرژي د کموالي د ستونزې له حل کولو سره مرسته وکړي. دا ماشین د فوتوسل پروسې په وسیله اوبه پر اکسیجن او هایدروجن ویشي چې د هایدروجن د سونګ بیټرۍ د استعمال لپاره یې وساتي. دا پروسه یوازې ټیټانوم او څراغ ته اړتیا لري. لومړنیو ازمیښتونو وښودله چې دا وسیله په 2 ساعتونو کې شاوخوا 90% ارګانیک یا عضوي ککړتیاوې له منځه وړلی شي. لام وویل د برښنا د تولید د برخې تجربه کولو ته به دوام ورکړم چې خلک یو ورځ له دې اختراع ګټه ترلاسه کړي. د دې لوري دا جوړ شوی ماشین د ګوګل ساينس د 2014 میلادي کال د سیالۍ فاینل ته وتلی دی. د ګوګل د ساينسي وسایلو د سیالۍ ګټونکی په روان سپتمبر کې اعلانیږي. په دې سیالۍ کې د نړۍ د ګوټ ګوټ د هغو ځوانانو اختراعګانې نندارې ته وړاندې کیږي چې عمرونه یې د 1400 او 1800 کلونو ترمنځ وي. د هند په بیهار ایالت کې د نندلا پوهنتون په 15 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی او هماغه وخت پکې 3000 محصلانو درس وایه. د پوهنتون په 1993 میلادي کال د افغانانو په حمله کې ویجاړ شو او 800 کاله بند پاتې شو. په نندلا پوهنتون کې د تاریخ، حقوق، انجینرۍ، طب، نجوم او بودایي دین تدریس کېده. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور لمخي د پوهنتون د 2014 میلادي کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه له 800 کاله وقفې وروسته بیا ورغول شو او د هندي عالم امرتیا سین تر مشې لاندې فعالیت پیل کړ. امرتیا سین د اقتصاد په علم کې د نوبل جایزه ګټلې ده. د نندلا پوهنتون ویندوی اډیتا ګوګوی وایي په نندلا پوهنتون کې نن تدریس بیا پیل شو. حاضر دمه د جاپانی او بوتانی محصلانو په شمول 15 محصلانو زده کړه پیل کړه. د انډو ایشیا خبری آژانس د راپور لمخې نندلا پوهنتون به تر 2014 میلادي کال پورې په 1450 هکتار ځمکه کې جوړ او ترمیم شي. د پوهنتون وایاند اډیتا ګوګوی وایي چې د دغه پوهنتون د بیا جوړولو فکر د هند پخوانی ولسمشر عبدالکلام آزاد ایډیا ده. د دې په وینا د سنگاپور او چین په ګډون د آسیا د جنوب ختیځ د تړون غړیو هیوادونو تیر کال د دې پوهنتون له جوړولو سره د مرستې ژمنه وکړه. د نندلا پوهنتون رئیس امرتیا سین دې ته په اشاره چې دغه پوهنتون په ګڼو دلایلو او هدفونو بیرته جوړیږي وایي سره لدې چې د هند په شمول آسیا د لوړو زده کړو په برخه کې پخوانی دودونه او تاریخي سابقه لري، خو اوس د نړۍ تر ټولو ستر پوهنتونونه په لویدیځ کې دي. د امرتیا سین په وینا دا به معقوله نه وي چې که وویل شي چې په لنډ وخت کې به نندلا پوهنتون لوړ ځای ته ورسول شي، خو دا یو اوږدمهال هدف دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونه او هرکلی کوم. په دې پروگرام کې ستاسو غن ټلیفوني پیغامونه چې د ورځې پر تودو موضوعاتو دی خبرو. ځینې اوریدونکو غوښتنه لري چې دواړه کاندیدان باید د انتخاباتو نتیجې ومني او ژر تر ژره دي نوی حکومت تشکیل کړي. اوریدونکو پر نورو مسایلو هم خپل ټلیفوني پیغامونه ثبت کړي چې د ناامنیو، اداري فساد، د بیا رغونې د کموالي او نورو موضوعاتو په اړه دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلوو. ل اوریدونکو د پروګرام په پیل کې اوري چې ل کاندیدانو خپل غوښتنې مطرح کوي.
افغانستان افغانستان
حیات الله کنر ولایت نه یم او د انتخاباتو د کمیسیونم دا غوښتنه ده چې رای زر تر زره اعلان کړي. کومې دا ټولو مسؤلیت دغه انتخاباتو کمیسیون ته متوجه دی ولې چې هغې د ټول قوم لکه څنګه چې دوی له رایې ورکړي دي چې ټول ولس او ټول ملت هغې باندې دا معنی کوي چې دا شمارنه وکړي. هغوی د اعلان خپل مسؤلیت دی ادا کړي او د هغه نه وروسته چې بیا چا نه منله دا مسؤلیت بیا د ملت دی او ملت دا حق لري دا کولی شي چې دغه دواړه مستثنا د دغې مواله یو بل رئیس جمهور بیا انتخاب کړي.
عبدالکریم دا پیغام ثبتوم
رادیو آزادی ته چې د انتخابات کمیسون مجبور مکلف ته چې زر تر زره انتخابات اعلان کړي. بیا دغه انتخاباتي رئیسان چې دي دا په خپل ګناه باندې پوهېږي چې ما تر کوم ځایه ده، نو د دوی جوړ جړی زر تر زره بیا منځته راځي. او که دوی دا اعلان نه کوي دا دا معنا لري چې دوه په جنگ سره اچوي، د انتخاباتو والا په جنگ سره اچوي.
ما درځم ویلې د کښینو د ورسره ته څه څه سره په تماس یم. ما غوښتنه ده د دوه کاندیدانو ته د کښيري، یعنی د یو خو اشرف غني خو نو اوس مخکې دی، د اکثر الله کښيري اوس هم د اکثر الله خو د پاسپات دی، د اکثر الله اوس د بشي غوښتنه کوي دی، یعنی معنا کښير زه درې ګرین نه منم. دا څه تر څو داسې د حکومت سره ګډ وایي نو خو وایي کو فی دې نو اشرف غني نو چې اشرف غني د مخکې دی نو د اکثر الله نو د دیو دا یو سره وی چې دې زه خپل حکومت جوړوم ولا که دې زه د پریر د نه دا راي نه منم او په دا رقم خو دا نیت ګره سره دا دوه چیز و سلام.
نو ستا قدرت د زورمندانو ترمنځ ریشل کیږي. آیا د انتخابات وته کیده؟ آیا د افغانستان ولې دا حالت تر رساوه؟ خو چې څوک زورور وغه به خور، چې څوک عاجز وو هغه به مړ کېده. نو دا انتخاباتو ته څه مجبوریت و او څه دا د خلکو بدبختي وه چې راتله؟
ما نوم ګلاب خان د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. موږ دغه هیله ده چې دغه کاندیدان صاحبان چې باید دوی پوښتنو کې یو خبره سره وکړي او د وطن د یو بحراني حالات پخوا ولاړ نه شي او افغانستان بېرته په کراره شي او دا خلک په خپلو کارو باندې شي او خپل افغانستان بېرته جوړ شي.
دا انتخاباتو کې تاسو وروره د بسترګي وعده یې جوړ کړي او زه عبدالجلیل اسیار افغان د هلمند ولایت د مرزي ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. ځکه دغه انتخابات خو بېخي شپږ میاشتې اوس ونیولې او دا د شپږو میاشتو هم اوس تعقیبوو. دا خبرونه ټوله متعقیب کړي دي او دغه ټوله چې دي ملامتیا د ډاکټر عبدالله افغان دي د کوچني د صفر له هم سر په خلاصۍ جوروره. دغه یو نیم اورېدونکي ته داسې وایم چې یو وار او بل وار داسې ټلیفون کوي وایي وایي دا انتخابات خو اوس ټوله واټ سره وي شي واټ بس ګوند سره وي شي انتخابات وسو اشرف غني وړه ده او ډاکټر عبدالله خپل په سلام علامت دي.
دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې اجرا رئیس او صدر اعظم نشته خو ته لکه دواړه کارځای د انتخابات په اساس جمهور شو. دا چې سلام عبدالله غواړي چې زه باید صدر اعظم شم یا د اجرا رئیس د کابینې اجرا رئیس هم د کابینې ټول به زما تسلط لاندې دي. نو د دې نه داسې معلومېږي چې که اشرف غني رایې وګټي دا به په ارګ کې د یو سمبول په کړم نو هېڅ واک او قدرت به نه لري. زه د افغانستان د پوهانو عالمانو مرزانو او غیرتي خلکو څخه غواړم چې هر څه هر هغه چې په دې انتخاباتو کې د قانون نه سرغړونه کوي قانون ته مراجعه نه کوي د هغو ملاتړ نه کوي.
د غازی احمد زاده د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه تماس کوم. نو دولت نه یما دا هیله او خواهش ده چې ډاکټر صاحب عبدالله خو بېخي غټې لوبې شروع کړې، باید دا محکمه سي بېخي ریشخند له انتخاباتو نه شروع کړی. د خلکو رایه ته یو روپۍ ارزښت ورنه کړ.
ما دا پیغام دی رئیس جمهور کرزی ته اوس خو ته په دې پوسټ باندې ناستې بچۍ باندې ناستې داسې وطن بحران باندې روان دی او دغه دوه کاندیدان چې دي دغه هم وضع خرابه کړې ده چې کومې ګټونکي هغه دې وګټي هغه دې کښېني. نو ته دومره خوله نه شي خوځولی چې دغه عوام په هر ځای کې کونړ کې په نور خوست پکتیا کې دا پاکستان توپونه راته مرموزې وجنې کوي صاحب خلک لی صاحب او تاسو داسته ناستې غلي دا به اخر څنګه کېږي او ولا خو دا خلک راغ ولا خو تا خو هم پرېږدي او نور عوام خو یې غرق غرق کړل. نو دا پیغام دی رئیس جمهور ته السلام علیکم.
سیاف سره د پوهې سره د علمه غیر منطق بې دلیله خبره کوي چې دا وایي چې د انتخاباتو د رای شمیرنو نه د مخکې سیاسي جوړجاړی وشي. دا ناممکنه خبره غیر مشروع غیر قانوني خبره ده. دا د خپله په دې خبره مې نظر واچوي فکر دې وکړي
چې دا ولې دغه سدای وایي. هلته به دا سیاسي جوړجاړی کېږي چې دا انتخابات خپلواکي وشي او رایه معلومه شي چې چا ډېره وړه.
د تیرو انتخاباتو او له کاندیدانو مو د اوریدونکو د غوښتنو په اړه ټلیفوني پیغامونه واوریدل. اوس هم پر امنیتي مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه ورپسې پیغامونه پر نورو موضوعاتو دي. دغه ټلیفوني پیغامونه به سره واورو.
زه د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ نه قاري محمد مدني خبرې کوم. مونږ د نورستان ټول ولسونه د ننګرهار او د غزني پیښه او د افغانستان په هر ګوټ کې چې دغه غیر انساني او غیر اسلامي حرکتونه ترسره کیږي، قربانیان بېګنا مسلمانان په سختو الفاظو غندو او دا د پاکستان ایسای غلامانو کارګانو چې تل هڅه کوي چې زموږ خوره بې ثباته کړي. نو انشاءالله دی به هیڅکله کامیاب بنه شي دي او دغه ناکامه هڅه کوي، ځکه چې په شریعت اسلامي کې ځانوژنه مطلق حرام دی. دا د انسانانو حکم نه دی چې په دې کې موږ او تاسو اختلاف وکړو. دا د الله تعالی حکم دی چې ټول کائنات یې پیدا کړی دی. نو متاسفانه طالبانو ته د پاکستان ایسای مفادو لپاره او خپل شخصي اهداف ترلاسه کولو لپاره حرام شی هم حلال ښکاري. نو باید افغانانو ته پکار دی چې د دغه جنایتکارانو پر ضد یو موټی شي او د دې مرسته ونکړو او خپل ایماني وظیفه په سمه توګه ادا کړو. سلام ډیر ښه.
میدان وردګ ولایت د جلیز ولسوالۍ ځوانان د قریې څخه خبرې کوم. د جلیز ولسوالۍ ته هر ورځ شل دېرش دېسي توپونه راولي. زموږ کورونه، زموږ باغونه دا ټول را تباه کړل. د خدای دپاره دا څه حال دی؟ له پاکستان نه به موږ څه ګیلو وکړو چې هره ورځ په کونړ باندې توغندي راولي؟ دا زموږ غږ لوړ پولو او وطن دوست مقاماتو ته ورسوي.
زه احمد یم، د کندهار سره خبره کوم. مشکلاتو ته تاسې د دولت خبر کې ډېره مهرباني بوموي. هغه په دې خاطر چې نن صدرم له چې بابا پاس باندې مټران ټول باندې باندې مټران ټول چپه شي دي. ما که چیرې په دا وړه کې سره دولت وژغوي، دولت په دې باندې خبره وي چې او بای پاس جوړ کړي، خو ډېر او بعد بلی خو به ترې لکه چې مټران ټول باندې په حال دا وس درې مټره باندې ولاړ دي.
د پاکستان طالبان راځي د پنجاب په افغانستان کې جهاد کوي. دا هغه طالبان کوي، دا د پاکستان سید اعظم یا جمهور یا نور مشرانو په امر په افغانستان کې جنگ کوي. دا جنگ دې افغانستان ته نه راوځي او کې راوځي، نو دا د لستوني مار دی. موږ باید د لستوني مار ته نور وسلام.
نام نوم عبدالعزیز د روزدان ولایت شکداسر ولسوالۍ نه خبره کوم. پیغام دغه دی چې روزدان ولایت کې ډېره سختي ده، چې دا کار د حکومت لخوا زموږ خواهش دی چې کراري جوړ شي. سلام علیکم
محترم او عزیزانو. څرنګه چې دا شپږ دېرش کاله په افغانستان کې دا اور بل دی، په دغو مشرانو د لاسه بل دی. دا مشران باید ټول دوی داسې محکمه کړي لکه چې نن یې تر دغه ایران باندې بندیزونه لګولي دي، په روسیه باندې یې لګولي دي. باید دغه مشران ټول دغسې محکمه شي او بندیزونه پر دوی باندې ولګول شي، د دوی پر کورو.
امین مشمزه یم، د زابل د ولایت زه خبرې کوم. د افغانستان د مخابراتو له رئیس څخه دا غوښتنه ده چې په زابل په شمنزو کې د افغان ټلیکام یا سلام ټلیکام خاده یا دستګاه څلور میاشتې کېږي راغلې ده، ولاړه ده. تر اوسه یې په فعالیت شروع نه ده کړې. موږ له ګران مخابراتو له رئیس څخه غواړو چې زته ژره دې موږ ته دغه خاده را خلاصه کړي، ځکه چې موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یاندې. اوس هم درې ګڼټې مزله کړی ده او بیا تاسو راډیو ته مې زنګ وهلی ده. او د زابل محترم د مخابرات رئیس څخه دا غواړم چې ژر تر ژره دې مصداق خاطر اخلاصه کې.
زه د ایلمن ولایت کې جکیدو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د سر د غره په کوتل کې ولاړ یم، د جراوت ولسوالۍ د خدمت کار کوم. موږ دا اله ده چې دا د جکیدو ولسوالۍ د ټلیفوني اړیکې ژر تر ژره فعال شي. مریضان مخلي دي په لشکرګاه او نور ځای خبر ورسره وکړو.
زه د پلاډ هیمن ولایت ته چې کېد ولسوالۍ ته خبره کوم. زه د غره سر ته ختلې مې د دغه ځای د جراوت څخه دوه څخه کار کوي. وروره د دې کې چې به کار بند ده، وروره ما د خپل لیسنګ د کارکونکو څخه دغه هیله ده چې دغه شبکه ورته چلن کې. ځکه چې موږ ډېر مشکلات لرو، نه دې ګرد ورځ خبرې پکوو. وروره ضرورت یې ډېر دی.
زه ګلنو د غزبو ولایت څخه تاسو ته وایم چې د لورپور جواکو څخه او د ګریس جمهور څخه دا هیله کوم چې زموږ په پیسو باندې د غازی امان الله خان عکس ثبت شي، ځکه چې نورو ملکو به دغه ته وګوره. د هر ملک باندې په پیسو باندې هر بچا اثر صاحب سی وسلام
عزت الله خبرې کوم ننګرهار ولایت درې نور ولسوالۍ د لوړ پوړو چارواکو څخه او رئیس جمهور څخه هیله من یم چې د غازی امان الله خان عکس دې په زموږ پیسو کې ولګوي. وسلام.
زه عبدالمجید د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. مونږ د لوړ پوړو چارواکو نه دا غوښتنه لرو چې د افغانستان په پیسو باندې د غازی امان الله خان عکس ولګوي.
افغانستان خلق غریب دی ټول پلاستیکونه سوځي غیدغه لمه یو غختنه ده چې مقصد د هغه شیشې روارید کی چې مقصد وو په تودیږي او دیغه فکیږي د مر له وجه نه مقصد په مر باندې پخیږي عینغه شیشې د روارید کی چې کله هر یو د روارېدی مقصد هغه شیشې د روارید کی.
زه د ایمن ولایت د مرګي ولسوالۍ خبره کوم. سید ولی وروره دا برا او پلمې پشان مګر روانې ګرای کړي دي او د چراتیر څخه وطني خلک نه ډېر تاثیر کړی دی چې د انتخابات تجربه بچا معلوم سو. سلام.
خبر د سره کومه باید مسر دي دلته په د روزګان ولایت د اساس ولسوالۍ پلان او سړکان ټوله خراب دي. د غدي د بازارونو هم ګرده خراب دي. موږ دغه غواړو چې دغه جوړ شي. موږ د حکومت او د ګور څخه دغه دغه ده چې دغه راته جوړ شي. سلام علیکم.
حاجب لا يم ده شهید اساس درزگان ولایت سره شهید اساس او فالیس خبر در سره کو. نو دا غشتنه د حکومت سره لري چې موږ باید استیشن پرې شو چې موږ خپل خبرونه او شی په واور او موږ سره کام پاله چې موږ سره کام دي ډیر کچره سره کام دي. دا غشتنه ده مریض درځه رسیږي نه د شپې او دغه غشت را غشت کولای شو ډیر په مشکل کې.
شبا سلندر زدران یم د ګرد سړی د پرنګیو خیرپور سیمې نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما پیغام دا دی زما آواز دا د لوړپوړو چارواکو پورې ورسوی زموږ په دې دغه سیمه چې کومه ده دغه زموږ ولسوالۍ ګرده سړی نو دا د افغانستان یو جز نه دی که څنګه ولې دې ته د افغانستان د یو جوک جز په توګه نه کتلی کېږي. مونږ په هره برخه کې زیاتې ستونزې لرو مشکلات لرو. مخکې خو دا خبره وه چې هغه کوم دولتي چارواکي دی هغې به دا خبره کوله چې تاسو په سیمه کې امنیت نشته. نن خو دلته سپیشل فورس موجود دی یو خاص امنیت دی داسې امنیت دی چې چېرته د افغانستان په بل ځای کې نه وي. نن خو هغه پلمام د دوی نشته ولې دوی مونږ ته خدمت نه کوي. د پوهنې په برخه کې زموږ اساسي مشکل د پوهنې په بحث دی. مونږ ته نه کتاب نه کلام نه کتابچه او دغه رقم ته زیات اساسي بنسټیز مشکل چې دی هغه د ودانۍ د تعمیر نه شتون ده. څو ځله د مونږ سره وعدې شوي دي په دې برخه کې مونږ هغې ته یو څنڅو ځمکې وقف کړي دي د قوم د طرفه خو مثبت اقدام شوی د هغوی دوی طرفه دا اقدامات ډېر منفي دي ډېر بې خونده دي ډېر بې رنګه دي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام دغه ته پای ته رسیږي. تر بل پروګرام د خدای پامان.
سر جا دلرے یار 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 زما وہ گور دل دار زما تے وفادار زما رشی جدی دار زما مشور مشور کے وہ دے مشور مشور کے وہ دے لیلا زن سنگار دینے یار سشور مشور دے وہ دے سشور مشور دے وہ دے مشور مشور کے وہ دے لیلا زن سنگار دینے یار سشور مشور دے وہ دے سشور مشور دے وہ دے
Oh, 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 oh
kapılar kezi sterke tökeleyde mineral zartesi gore gore halzema ezeli del darzema sefetamayın uyuma ey gezi kararzema saşır maşır ey bobo dey maşır maşır kre bobo dey leyla zan singare dine yare saşır maşır dey bobo dey saşır maşır dey bobo dey maşır maşır kre bobo dey leyla zan singare dine yare saşır maşır dey bobo dey saşır maşır dey bobo dey شکار زمان اشرانه لیلا غاری مینه به دنیا غاری